Salamuna study machine dulles bajilita says Boka classa dera dunare. Smoothe prawene dera barha der sisato, as a de milma programunta zangleshu, hotrahiolande de satrabaruna. Then Pavansani Oshmir Islami Hivadunuki, the Ruji, the Mubaraki Mesh, Nomre Rasta. The Taliban Kumatos, the Rebsan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yamanara, Iraq, Lebanon, with Heather Abia Maratopur, Mahamelano Kurche, the Navy Mesh Tehilal Little Shoi. Huzinur Hivadunaka, Turkey, Suri, Jordan, Malaysia, Indonesia, Hendo, Pakistan, Penchambi, the Ruji, Nomre Razelan Kurida. The Ruji, Pamabaraka Mesh, Kimuslamana, La Pishmani, Rusta. در روژه ماتی پوری لخوراک و چکاک چکر داده کوی او مخام در روژه ماتی لپار سر یوزه کیگی در رخت نلیوال سازمان WHO وایی چه در افغانستان در ختیز و جنوب ختیز و سیمو خلق حرکات در جون او نوامبر میاشتو در منز در ملاریا در نرغوی لگو اخصر مخامخ کیگی در ملگرو ملتونو دی اروان در اداره پارونلانو کرد چه پا افغانستان که در ملاریا پرزد د مبارزه د ملي پروګرام ارزونه بشپړه کړې ده او د دې ناروغي د لمنځولو لپاره هڅې پیل کړې دي په بیان کې چې پرون د روغتیا نړیوال سازمان پر پاڼه خبر کړی راغلی چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2020 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2014 او 2015 کلونو کې هم دغه موارد زیات پاتې دي په راپور کې ننګرهار لغمان کنړ او نورستان تر ټولو زیانګالی ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشتې د تکثیر پراخېدو ته لار هواره کړې ده په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی دی چې د ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تېره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار یې کړی دی چې د دوامدار همغږي او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دویم پړاو رغېدل رغنده بللی خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري عباس رخچي چې پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسېدو وروسته خبرې کولې وویل چې توافق ته د رسېدو بهیر پیل شوی خو ښایي سمدستي پایله ترلاسه نه شي هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي په دې خبرو کې د ایراني پلاوي مشري عباس رخچي او د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم کوله ایران ویلی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي خو متحده ایالاتونو ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندې او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شاملوي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبې له کاناډا سره لوبه وکړي دا لوبه به د ماښام په شپږو بجو د چنئی ښار په لوبغاړي کې ترسره شي د دې نړیوال جام د سیالیو دوام نن درې لوبې پلان شوي د کابل په وخت د ورځې په لس بجو د جنوبي افریقا او متحده ایالتونو لوبه پیل شوي د ماسپښین په یوه بجه د نمیبیا او پاکستان او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ دي په پرونیو سیالیو کې نیوزیلنډ کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه خو د ایرلند او زمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کل لیست کن کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مز من ډیر لسم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کل لیست کن کی برات روغ او جوړ صحت من دوه سری او د صحت چمې بوم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا سدنن مزې نه ولوست بل کم تاسو ټول خو ژوند کن کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره د ول سم ټولګي جغرافي مز من کتاب چاو کلمونه ولري تر سو کول سی تن سی د لوست مهم نکات په خپل کتاب چې لزر سره نوټ کړی او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي قدر منو خو زده کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور پنجره ګرځو زمرا ستاسو د نن ورځې نوی لوس چې تیر لسم لوس دی یعنی زمرا ستاسو د نن ورځې په تیر لسم لوس کې درسي اهداف چې دی یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغه اهمیت دویم د انرژي ډولونه دا هغه دوی مهم موضوع کاني دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړه لې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله د لوست په پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوګ لري ز کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نوزي په نوی لوست کې لمرنی موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو وروسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅوتا کری سرتر سو لسی هم سرای کارونه سرتر سو ترانسپورت چی کارونه سرتر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرتر سو ټولنیس کارونه سرتر سو کلتوري کارونه سرتر هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرتر سو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرتر سو ولسو کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سرتر ورسو نو موږ ویلې سو چې دا انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي چې دغه پالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو ژرندو په واسطه سره په اصلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه وروسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر راختیا ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لای هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېر کیږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو لستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېر کیږي هم چې نن د دې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د پاپریکو او د کار ځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې د بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې پر د دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر ټول کو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو انرژي او پیژندل او د هغې اهمیت په انرژي انرژي کې وپیژندي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو دا چې موږ تاسو انرژي وو پیژندل، موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بیل کیږي. هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخواو راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کیږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کیږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو، له هرې یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برخ شي دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چیرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجودې واوسیږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کیږي، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کیږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډیره اندازه ډیر کار کوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوو، کول مریس انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو بلو، چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي، چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل چې ده په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برېښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتنوي درنو سکون کو د چز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه لغ خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو، از مرستا سودنن ورځې در لسم لوست درسي موضوعګانې یا هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرستا سو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهېږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستا سو په لوست کې ولولو او په حق لبه په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما او ستاسو د نن ورځې د نوی لوست په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حقله ده. نن ورځ به موږ او تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپېژنو او د هغوی په حقله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. خوش زده کوونکو د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تزوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي، چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړنی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی، چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي، او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه یې د ادب، عنعنات او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي، چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندوئزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وجه زده کوونکو، د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کاله عمر یې درلودې، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل و، نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د پخپله د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي، چې په ټوله نړۍ کې خورا سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ او تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي، چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو بله برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپله هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپله یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دي په خپله درنو زکونکو د روح تنسوح دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخته پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره به بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برهما دی یعنې د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ور کړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره ځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برهمانیانو ودا نوم ور کړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو له سپېڅلو کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د دې پخواني دین اصول او مذهبي سرودونو د سترونو ګڼل کېږي چې لرغوني کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندوستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوست په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون زده کوونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلومات په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور پیسده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي. بنګلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپل د پهولو او رپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې تر څنګ درمنو ګلاري زده کوونکو ژبه په خپل د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقال وو او خپل مفهوم باندې نور کسان په هو. نو موږ ویل سو دنیا هغه ژبه چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین بلانکتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بي برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغولو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګ نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګ انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مروجه ژبه له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې کیږي. ام منګولیایي ژبه دي چې منګولیایي په خپل منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپل د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایگا او تندراسمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبه دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ کډرمن زکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو مشهور ژبه جوړو څخه شمېرې کېږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبه د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټول نړۍ کې خبره شوې ده یو مشهور ژبه جوړو څخه شمېرې کېږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او ځاش مې کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سر سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوی ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولای شي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبه چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زکونکو د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځوست تاسو ټول کډرمن زکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ. دوم بودایي دین تشریح کړئ. دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو کډرمن زکونکو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي چې وخت لا پمان.
د ازادي ملما السلام علیکم ز احمد تکلم او تاسو د ازادۍ ملما د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پاتره سوالای دی او غوښتل چې خبريال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ د دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیرا د فیسبوک لیدونکو هم دی. خو د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم می چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالې د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالی لیسه کې مې کړې. دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې؟ څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص ولم. ما ویلې ده به امتحان ورکم. هغه کابل په انتون ته ملاړم کانکور امتحان مې ورکه خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم. کیمیا ته جلال آباد په انتون ته نو بیا غړای چې کور کې څو کولم نه پلار مې غځي په زخپل بیا دیقانی می شروع کړل ما غدیقانی کوم غو کې اوس مصروف یم نور تا کړته مې وته و نشول مثلا ما غدیقانی کې په حال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل هغه ما سپات شول د قانی تشوي
و تیر کول هغه خو پات شول زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه د راتو سره به مشاو خو به خیر ته وړ کایم راتو سره به ډیر شاو کو د ستاسي د ادا راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمان په ولا مکتب ته ومه له آزادې راډو به مې اوریدل بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه بیا ما لري خبر اړې سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خولرم خو امیدم شته خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
وس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه صحیح دی هغه چې سوشل میډیا کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کې دی خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سی می څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا تبي پیښه یم د یو بل پیښه شوی او وختل به په اندای یو ام څلور کال چې تم په کې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خدای اوس چې د قانې یو د مزکی د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هغه خلکو نه چې مکتب نه دی لوستای یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستاو دغه بزګری فرق لري
نه دلته چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشينري نشته نور وسایل نشته یا ماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیواد سره ولري هغه به پیږي نو ماغه دوتی ته کارانه د تل حال غو دلته
مګر په اند ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پیګم چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم شیان کړئ دا به ورسره راته وایست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی او د دې په ځای چې لو يم زکونیسی یعنی پراخم زکونیسی مخپورته بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیز شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دنه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته د یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې مې راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم ویدل ترې شنو خو نه هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کش کړی غاټ دې دالی زونه غونډي مغه کې وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دی او به کم غواړي نو به د ساس کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر حاصل هم ورکوي
نو څنګه دغه سیو فارم لري
نزه خپل د شپارم نه لرم خو د زمنګ د شي گاونډیان دی هغه لري به ما خودت کویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون نه کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستا څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خواته اته جریبه نور بیا په دې قانې ده را سره.
نو دا خو شپاړس جریبه بیخي ډېره ځمکه ده.
و ځمکه بیخي ډېره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سلو لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه، هغه اوبه چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې چې کری او چې باغونه دي، د سش باغونه دي،
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو، هغه چې و شیندل بیا چې خو تر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو، بیا شیندو او د غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو، غنم بیا چې په جوزا اخرو کېری بلکیږي اچ وری بل شي، نو زمکه بیا ښه وبکو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینا په سینا لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنا ولا، او دا غنمو کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده، وز موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، موږ هم په همدغه ځای کې رالوي شي وي، کوم چې ملي دی ما غته یې موږ کړو.
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی.
او بالکل بالکل هم ده، چې د غنم چې د ځمکه برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي، دا ارسنه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته، ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله، په ساده ډول دوی هم د میږو سره مرته راوړله، هغه هم په جوو کې ورته وشیندله، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا هم وبکلې او شاخبوریم کړلې، هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول، هغه نه باد هم سره ورکوو، او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې مینځ داسې نیم متر ورته چغر کوو، هغه کوم بیا سره ورته چو بیا یو بکو پسرلی کې بیا غره غورځو او فاده خورا سنډي او بیا پې بیلو نو بیا کال تاغه انګور تا کو نه چې کوم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی.
څو ډول انګور لري؟
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو. یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرسیږي په بازار کې، او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرتا چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي، مېز کې دانی د غټ غټ انګور کوي، هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر.
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو؟
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی، هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي، اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغې افن وانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي. د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی.
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي، د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي، دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی د بارانونو لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې، په لوګر کې، په بامیان کې، په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو، د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غنر تیر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه مڼې یې شي دي هغه ښه بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي سکالې سي او پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس ورکی چې ورته په مرحله لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګیلاس وایي، هغه ایرانی ګیلاس ورته سکالا وړو ما هغه غټ غټ پارمی ګیلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي لکه بادام یې په پټی کې ښه توتی می ښه چنار یې می ښه دالی پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره د سی بیخي لکه قوت نه کوي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کوي ما غوونی به و باس مونږ وایم دا پاره می ونی به پکې د دانه وچ مروه چې وی دی پسې مکی پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ولته یو رقم بادام دی مون خپل یې شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه غوونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کوي دغه نه هونی را درې کال پاسی لا غلی دي درویش کیلو بادام کوي دا نه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کوي نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو نو دغه خاصه لمر کوي مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام دوه شي وګدې کاغذي بادام ورتل ته خلک وایي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نا شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی هغه دینو خو یو کاف وو هغه د انګور تاکونه ملري کله و انګور تاکونه یو باران خراب یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو با سلام دا بادام په ځای کې خودل وړ ډیره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي که ګلې پیوي شي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دی که ولاړیم دغه هلته د سړی نوی باغ ښه ده او همدغه بادام غونډ پکې کړی دي پروس کاری کېښود
ډېر ښه د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کومو شاخبورې ما خپل نه در زده چې فکر غواړي هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې همغه د ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا چې وکړ چې لاس سانتي بیلی وګدواله لاس سانتي اوس باندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورتاړه وکړه مزدوران ځان سره ونی شو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې شي یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده دوه متره کې اوږدواله یا دوه نیم کې پلانوالي نو هغه هلته د غورې شي جوی غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ښي د هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي چې سمې په لکه پنځه کې چې ونی ښي دي اوس دا نوې فارمي ونی چې کړی دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې خیر په ورکې چې په دویم کال باندې بس نه ښه کوي دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دا جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه یې شمیر شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې وي دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او هغه څو څو ډول پایوندو کې څو ډول د رقم غوټي وراچول کیږي هغه به نور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د چې تنکی لخت یا نور شاپونه به د ډیر خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لختې دي چې پکې ورکړي هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو موږ د انګورو خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مراوجې شوي دي په دې موږ نه کته یو کله رالتی شي وې ساکاله پاسل لاغلی وې شافلې ور کړه دا پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ورکی.
امان الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوي ک په مغرب له باندې پلک دی چې تاسو پلاری خيو؟
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارانه وکړل غویان به ول دواني هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچکا بس یا چاچ کې کبد رات پای پیو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخه اوس په پام کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده پکې
ماده پختنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پختنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې پلان مهال او په اوږد مهال کې به تاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مو خو هله لرو فکر امنده کړه په روس کال کې خلکو دا دانګورو باغونه نه ده کډيري راځي راځي چې د خیزیات یو بل د دادو په ځای ټول یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کو نو غوډي حاصل ورک نو کرا کرا ټول ور دي چې امدا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د په ځای ځان شي او پروسس روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څو چا چې تادونه خدي کنه مو فکر ستاره اصلي کرنه ته فکر ستاره او امدا غري نیټه راتونکي کې هم دي زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لاري وګورئ چې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه پکې د کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته د اشترجو بخارات کوي پښتالو دي نو ته خلک کوشش شروع کړي چې دا کرن اتری کې کار ام پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکونو ته قطري سیستم چور کچي ډیره خانه تیچا ورکړې وی کم یو به مصرفوري چې تا کو نه ډیر تازه ول تند نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پښتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبود لګولو سیستم لري؟
نه موږ خپل قطرایي دی وبول لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړ هغه ډیره خانه تیچا ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ستور ما تراوړ تازه تازه